السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې روانه خبرونه چې زه محمد حدیث پردې سه د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شي او کر سره پاتې شي په دویمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې د قلبي ستونزو په اړه بحث ځانګړي شوې ده واوري خو له دې مخکې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د هالند بلوا ضد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخې ته د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو هڅه وکړه او په رومانیا کې د شر ناروغۍ له کبله د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې لږ تر لږه 10 کوچنیان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکو یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي د افغانستان ولسي جرګه وروسته لوي ونی وتواني د چې خپل اداري پلاوی بشپړ کړي او د ننګرهار سمي چارواکي وایي چې په بیلابیلو هوایی او ځمکنیو حملو کې یو لس وسلوال طالبان او 9 داعش جنګیالي وژل شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې راتلونکې یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې دفاعي کمیسون ته دنده وسپارل چې راتلونکې عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور بشپړ چمتو کړي ښاغلی مسلمیار وایي چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې ښکاره جګړه پیل کړې
دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ دي او د هغوی اجیر ملیشې د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې لکه څنګه چې درې کاله وړاندې ویلي وو ما ته د داعش او طالب فرق نشته
هغه زیاته کړه افغان حکومت باید په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خپل موقف پیاوړی کړي د ورځې وړاندې افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنو او لترهګرۍ څخه د ملاتړ په تور یو شکایت پاڼه وسپارله د افغانستان ولسی جرګه وروسته لوي ونی وتوانې د خپل اداري پلاوی بشپړ کړی نن دغه جرګې د لومړي منشي پوست لپاره محمد رضا خوشک وطندوس او عبدالقادر ځاځي ځانونه کاندید کړي چې خغلی ځاځي د څلور نوی رایو په ترلاسه کولو سره دغه پوست خپل کړ ل دې وړاندې د یاد پوست لپاره درې ځل انتخابات وسول خو څوک هم د 50 جمعیه رایو په ترسره کولو بریالي نسول د روان ووم تخنیکال په انتخاباتو کې همایون دغه جرګې لومړی مرستې نذیر احمد زید دویم مرستیال عبدالقادر ځاځی لومړی منشي او عرفان الله عرفان دویم منشي په توګه غوره سوی دي او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په بیلابیلو هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې یو لس وسلوال طالبان او 9 داعش جنګیالي وژل سوی دي د دغه ولایت وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یې په غنیخیلو کوټ او خوګیاڼیو ولسوالیو کې کړي دي ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری یو ملي پولیس او څلور سیمه ییز پولیس هم وژل سوي او یو پولیس برسران ټپي سوی د ځان ته د وختي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي خو وسلوالو طالبانو بیا حکومتي لوري ته د مرجوبلې د اړولو ادعا کړې ده ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
د هالند بلوازیت پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګری مخې ته د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو هڅه وکړه مظاهرچیان په دغه ځای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملاتړ لپاره راټول شوي وو دا په اصل کې ده چې د هالند صدر اعظم مارک روتی په تازه څرګندونو کې د هالند په اړه د ترکیې د ولسمشر خبري لیوان ډوله او له چوکاټه وتلې بللې دي
We were talking with Turkish authorities.
موج هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبري کړې وي موج هغوی ته ویل چې لداسې کتنې سره موافقه نه لرو ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی یو فکر نه کوي چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسب وي چې د هالند په خلکو کې چې شایي د ترکیې پاسپورتونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي په انقره کې د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم نن ویل ترکیه به په شدیده توګه د دې اقدام غچ واخلي دا په یو اونۍ کې دویم وار دی چې د ترکیې ولسمشر د یو اروپایي هیواد او ناتو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو مشرانو یادونه کوي. اردوغان تیر یک شنبه لدې عمله چې جرمنی په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمنی تور پورې کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په شمول پر یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویل ټرمپ د سې شمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له میرمن میرکل سره په لومړنیو مخامخ خبرو کې هڅه وکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د هغې نظرونه ځان ته معلوم کړي. میرکل د امریکا له مخکېني ولسمشر باراک اوباما سره غښتلي اړیکې درلودې. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي ښاغلی ټرمپ پر جرمني فشار راولي چې د ناټو غړي د خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي. دوی په دغه ورځ د اوکراین په اړه پر خپل ګډه ستراتیژي خبرې وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د سوریې د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډیدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکول سوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کېږي چې د روسیې او ایران چې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د ترکیې چې د سنی عربو ډلو ننګه کوي پلاوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د بشر الاسد د رژیم مخالف ډلو د خبرو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې راتلونکې غونډه باید له دې سره تړلې وي چې آیا د اسد حکومت او متحدان یې وروستی اوربند رعایتوي او کنه. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د مارچ له 8 تر 10 اوربند وسو. په استانه کې د سوریې د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې کوم پرمختګ نه و سوی. په رومانیا کې د شری ناروغۍ له کبله د 2014 میلادي کال سپتمبر راهیسې لږ تر لږه 12 کوچنیان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د رومانیا د روغتیا وزیر فلوریان بودوګو پرون ویل له تیر میلادي کال راهیسې چې دغه ناروغۍ خپره شوې 3400 کسان ورباندې اخته شوي دي. د زیاته کړه په 300 ماشومانو کې 9 تنه یې د شری ناروغۍ د وایروس په وړاندې واکسین شوي هم وه. د دې ناروغۍ وروستۍ قرباني په سوتو ماري ښار کې یوه کلن انجلی ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین د 2 ډوزونو پیشنهاد کړی چې اول یې باید ماشوم ته د پیدایشت په اوله ورځ ورکول سي. د رومانیا د روغتیا وزیر وایي د هیواد 80% وګړو یې د دې واکسین اول ډوز اخیستی، یوازې 50% خلکو دویم ډوز واکسین لګولی دی. او په جلا سوي جمهوریت ابخازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د انتخاباتو ادارې چارواکي وایي په انتخاباتو کې د څلورو سیاسي ګوندونو 130 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې د اوسني پارلمان اوشت غړي هم یو ور بیا پارلمان ته د بریالي کېدو هڅه کوي. د ابخازیا د جلاسیوي جمهوریت پارلمان 15 څوکۍ لري. د روسیې له ګرجستان سره په 2003 میلادي کال تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او بلا بیلتون غوښتونکي سیمه جنوبي اوسیتیا د خپلواک هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژنده.
له خپلو همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالح نه مننه کوم چې د سیمې او نړۍ او د افغانستان خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان په امنیتي چارو کې مداخله ده.
که چیرې د وکړل شي چې دا کومه کارونه مخ وړاندې بوځي نو پکار ده چې وزارت داخله، وزیر داخله کور ته ولیږي، وزیر دفاع کور ته ولیږي، امنیتي ملي رئیس کور ته ولیږي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یاروي پاکستان له افغانستان سره نه اعلان شوې جګړه نه بلکې اعلان شوې جګړه کوي.
دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د ISI سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ یو، د هغوی اجیری ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلې چې همدا اوس دغه لوبه روانه ده په دې اړه هم درته حال درکوو. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسون یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان په امنیتي چارو کې مداخله غني. د یاد کمیسون یو غړي سالم محمد سالین نن ازادي رادیو ته وویل چې هر څومره چې موازی ادارې ډیریږي په هماغه اندازه د ستونزو او فساد لمن هم پراخیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دی ونوي فرمان لمخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه وټاکل شو. اجمل تورمانی په اړه تفصیل دا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان یو نوې ستونزه یادوي. وایي چې حکومت دغه پوست له ځینو انتقادونو څخه د خلاصون په هدف رامنځته کړی دی. د یاد کمیسیون یو غړي سالم محمد صالح د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پوست پر رامنځته کولو سره امنیتي چارواکي خپل صلاحیت له لاسه ورکوي او شتون یې معنی نه لري. نوموړي دغه اقدام په امنیتي سکتور کې د حکومت مداخله وګڼله. ویل چې د موازی ادارو پر رامنځته کولو سره د ستونزو او فساد لمن پراخیږي.
وزیر داخلہ کور ته ولیږي، وزیر دفاع کور ته ولیږي، امنیتی ملی رئیس کور ته ولیږي. چې کله دغه خلک مسؤلیت لري او د صلاحیت ولري نو بیا په دغه وزارتونو شتون په څه معنا شو بودیجه باید ولې ورکړل شي. زه فکر کوم چې دغه یو لوی جنجال بل د امنیتی سکتور کې پیدا شو، دا نور مداخله د امنیتی سکتور کې بهبود نشي راتلی.
نوموړی وایي که چیرې ښاغلی صالح په امنیتي برخه کې وړتیا درلوده، د بل مواسي پوست رامنځته کولو لپاره اړتیا نه وه. حکومت کولای شول چې دای د ملي دفاع یا کورنۍ چارو د وزیر او یا هم د ملي امنیت د رئیس په توګه نوماند کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو برخه کې دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي دغه پوست امنیتي ادارو ترمن د همغږۍ د پراختیا او امنیتي وضعیت د ښېګڼې په هدف رامنځته شوی دی. د اجرایه ریاست دویان مرستیال جاوید فیصل:
حکومت افغانستان تلاش داره تا هماهنگی
افغان حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي خشي او یاد درې خلکو او د دوی اړتیاو ته خزو ویونکي وي، نو ځکه په دې سره به همغږي لا خشي او د غشان به په امنیتي او دفاعي ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته او د امنیت په برخه کې هم خواله راشي.
خاغلی فیصل په داسې حال کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا د هڅو خبره کوي چې په افغانستان کې کله هم امنیتي وضعیت ننګول شوی، د افغان امنیتي ادارو ترمنځ د نه همغږۍ په اړه انتقادونه شوي دي. په ورته وخت کې بیا د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې امنیتي ستونزې په ټیټو پوړیو کې دي او د دغه نوي پوست رامنځته کول به پر امنیتي وضعیت هیڅ کوم مثبت اغیز پرې نه باسي. د چارو کارپوه اسحاق اتمر:
دا یو چل دی، وضعیت د یو کس په انتصاب سره نشي ښه کېدلی. زموږ امنیتي ستونزه په ټیټو پوړیو کې ده، د دولت رهبري ډکه ده، خو ستنې نازکې او ماتېدونکې دي.
د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ارګانونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د یاد پوست رامنځته کول د دغو ادارو د ښېګڼې او ترمنځ یې د همغږۍ د پراختیا په برخه کې مؤثریت نه لري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې پاکستان له افغانستان سره نه اعلان شوې جګړه نه بلکې اعلان شوې جګړه کوي. خغلی مسلمیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل په کور دننه هم ځینې کړۍ له ورانکار کړیو سره همکاري کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف زدران ملي شورا ته ورغلی او دا مهال سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني وکړه د اول خداره ته ووایه چې د مشرانو جرګې رئیس وروسته امنیتي مسایلو باندې خبرې کړي دي، په دې اړه راته جزئیات راکاو. بل موضوع دا چې ولسی جرګې هم خپل د اداري پلاوی وټاکه، دا بشپړ شو، په دې اړه جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
بلې، وروستي امنیتي پیښې په تیره د سردار محمد داود خان په 422 روغتون چکو معاملې شوې، د ملي شورا د غړو ترمنځ کلک اندېښنې راپارولې دي، او دوی هم تر ډیره هیله توقع داسې کېدله چې نن به د ولسی جرګه د امنیتي سکتور مشران راغواړي یا د استیضا یا استجواب لپاره. تیره ورځ چې دوی څه فیصله کړې وه، خو د توقع خلاف دوی د خپل اداري هیئت د بشپړولو لپاره نن ورځ وقف کړه، او هغه یې بشپړ کړو چې تر اوسه پورې منشینه وټاکل شوی. د نږدې یوې اونۍ انتظار وروسته او رایګیریو پرلپسې رایګیریو وروسته دوی وکولی شول چې دوه مرستیالان او منشیان وټاکي. اداري هیئت دوی بشپړ کړو، خو ورسره د مشرانو جرګې بیا د امنیتي سکتور په اړه باندې او د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل. د مشرانو جرګې غړي سناتوران د سردار محمد داود خان پر روغتون کومه حمله چې وشوه د تیرې چهارشنبې په ورځ د اندېښنې وړ وبلل چې څنګه وسلوالو کولی شول داسې یو جدي حمله پلان کړی شي او وکولی شي داخل د روغتون ته ننوځي. په ټوله کې د سناتوران د ګڼو اندېښنو وروسته فضل هدي مسلمیار د مشرانو جرګې رئیس چې بحث جمع کولو، په ټوله کې ویل چې جګړه د پاکستان لخوا شدیده شوې ده، او له دې وړاندې په داسې حال کې چې افغان حکومت ویلي چې دا جګړه یو نه اعلان شوې جګړه ده، زه ورته د اعلان شوې جګړې نوم ورکولی شم، ځکه په دا وخت کې دوی استخبارات او فوج مستقیما دخل دي. نوموړي په یو برخه کې وویل
من په داسې یو نه اعلان شوي جنګ کې د پاکستان سره اخته یو چې بلکې ورته اعلان شوی ویلی شو. دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ یو، د هغوی اجیر ملیشې د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې. ما ته د داعش او طالب فرق نشته، نه غواړم چې د تنظیمونو په رابطه یې په خصوصي مجلسونو کې هم دا تشریح کړې ده. ډېر جهادي تنظیمونه داسې وو چې د جهاد په وخت کې خپل منظور کې جنګ کاوه، خو مجبور کې یو کرنل آی اس آی نه تربیه کېدل او تشویق کېدل. نن که طالب هم دا او خدای شم د ما د پاره هغه څه معنا لري.
بلې، د پټوله کې پورستي امنیتي وضعیت باندې اندېښنه او مخکاره کړه، وی ویل چې طالبان او داعش په دواړو کې د نظام د کمزوري کولو لپاره د پاکستان لخوا جنګیږي او د تیو معنی لري. د دې تر څنګ دوی
یو موضوع وبخښي چې خبرې مقطع کوم، کله چې د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې یعنی د وروستۍ برید وشو، زیات په ټولنیزو رسنیو کې او عامو هیوادوالو د امنیتي سکتور د مشرانو یعنی دوی استعفا غوښتنه هم کوله. په دې رابطه طبعاً من بحث وشو په مشانو جرګې
دوی ولسی جرګې تصمیمونه او سبب پریکړه کوي چې د امنیتي سکتور مشران د استیضا او استجواب لپاره راوغړي کنه کڅ ور سره وکړي. په ټوله کې دوی سبال پر پریکړه ما مشرانو جرګې د راتلونکو سیشنبه پورز دوی د بشپړ راپور د چمتو کول او د دې پیښې څړل لپاره وټاکل، او د راتلونکو یک شنبه پورز به دوی هم د امنیتي سکتور او دفاعي سکتور لوړ پوړي مشران وزیران او موینان دغه خپل غونډه تر غوړي او رسمي معلومات به نه واسي د دې پیښې پاړه باندې، بلکې د ټول افغانستان پاړه باندې دوی ویل چې ورڅخه پښتنې او ګریوګنې کوي. خو د دې ترڅنګ دوی یادول ورده چې د افغانستان د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت دا موضوع په جدي ډول څېړي دی او پلاوی ټاکلی دی چې دا موضوع وڅېړل شي، لغې ورسته به جزئیات د خلکو سره شریک کړي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
نو زم پیشتر ګوسم پیش از وخت است کې ما راجع به عمال زنا و راجع به اشکالی که اونا چطور تانستن در این در شفاخانه یه عمل انجام بده، هنوز تحقیقات تکمیل نشده، کار جریان داره. ما بسیار جدی سر از او تیم کاری بسیار مختلطی سرش کار میکنه.
بلی، د یادونه ورده چې له دې وړاندې بیا افغان حکومت ویلي څوک چې په دې پریکړه کې بې پروايي کړې، په دې حمله کې بې پروايي کړې وي یا په دې پیښه کې، هغوی به قانون منګولو ته سپاري.
بله، یوسف زدرانو چې د مشران جرګې د رئیس فضل هادی مسلمیار د هغه څرګندونو په اړه له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول چې ګواکې پاکستان له افغانستان سره په اعلان شوې جګړه کې نه، بلکې په اعلان شوې جګړه کې ښکیل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د مشرانو جرګې مشر وایي چې پاکستان له افغانستان سره په اعلان شوې جګړه کې ښکیل شوی. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د افغان حکومت د هغه وروستي شکایت په اړه چې د پاکستان د تخطیو په اړه ملګرو ملتونو ته کړی، په دې اړه مطالب خپاره کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان دغه ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له پاکستان څخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورځ پاړم په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه رسمن شکایت کړی دی او هغه وادي د ترهګرو په ملاتړ او افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ پر رامنځته کولو تورن کړی. په سر مقاله کې وړاندې په دې اړه راغلي چې د افغانستان دا ګام په کور دننه ستایل شوی، خو سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آیا امنیت شورا ته شکایت به د افغانستان له امنیت او د پاکستان د لاسوهنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. د سر مقاله لیکونکي باور دا یو ګام دی، خو د دې لپاره چې زموږ دغه ګام اغیزناک او ګټور ثابت شي باید نړیوال ملګري ولرو او دغه شان د خپل شکایت په تړاو پوره شواهد او اسناد را سره موجود وي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او هیله یې ښودلې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د پاکستان په وړاندې د افغانستان د شکایتونو په اړه رغنده پریکړې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې امنیت شورا باید داسې پریکړې وکړي چې له مخې پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د افغانستان او افغانانو پر وړاندې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونو ته متوجه کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې تر یو بریده همدې موضوع ته تم شوي. ویسا د موضوع په تړاو لیکلي، په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان استازي شکایت هیڅکله هغه پایله نه لري چې افغانان ترې تمه لري، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په امنیت شورا او په ټوله کې په ملګرو ملتونو د امریکا نفوذ دی او پوښتنه یې مطرح کړې چې که امریکا د امنیتي تړون په پاس څه نه کوي نو په ملګرو ملتونو کې به کومه تمه ترې پوره شي. سر مقاله لیکونکي دغه شان لیکلي چې په امنیت شورا کې د روسیې او چین دریس هم لورایه ښکاره دی چې د پاکستان په خلاف نه دي.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیګو. په کوټه کې د بلوچستان د ملي جبهه لخوا غنو میرمنو په خپل سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې په تیرې یو ونی کې د پاکستان امنیتي ځواکونو شاوخوا سل کسل ځان سره بي ولیدي. د بلوچستان د حکومت ویان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دا ډول سرګندونه د حکومت او امنیتي ادارو پر ضد د پروپاګاندا یو برخه ده. تفصیل د بارکوال میخیل په ریپورت کې.
د شنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه بلوڅو میرمنو احتجاج کاوه او تورې پورې کاوه چې په سیمه کې پر لپسې پوځي عملیات روان دي او بې ګنا کسان سپینږري ښځې او ماشومان هم ورڅخه غیزمن دي. دوی په شهرونو کې د بلوڅو میرمنو د مرمزو ورکیدنو غندنه وکړه او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو وغوښتل چې د بلوڅو میرمنو د جبري ورکیدنو مخه دې ونیسي.
خواتین کی جبری گمشدگی نامنظور.
په مظاهره کې شریکې وی بلوڅ میرمنې زمل بلوڅ د بلوڅو د ملي جبهې په استازیتوب له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په تیرې یو اونۍ کې د بلوڅو په سیمو کې پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې امنیتي ادارو شاوخوا سل تنه له ځانه سره وړي دي. زمل بلوڅ وایي که هر څومره هم ظلم ورباندې کیږي دوی به د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کوي. تیریږي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیات نه کیږي. په تیرو 15 ورځو کې په ماشکه، اواران، گیشکور، ډیرای بوکټي، کلات او نورو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات کسان تښتول شوي دي چې تر ډیر شو زیات شدي او ماشومان هم پکې شامل دي. زمل بلوچ تور پورې کوي چې لس ورځې وړاندې هم په تربت سیمه کې پر یو کور حمله شوی چې وایي دوی بلوچ میرمنې فاطمه او د هغې خور پکې ټپي شوی وي، خو وایي وروسته هغوی له روغتون په مرموز ډول تښتول شوي دي چې لا هم نادره کدي. زمل بلوچ سوای اوسنی عملیات د دې لپاره کیږي چې دوی په زور پر اطلنټیک سرشمیرنه او کورشمیرنه کې شامل کړي چې وای دوی په کې برخه نه اخلي.
جن علاقو مې افریشن جاری اوا
لوګو کوم سمو کې چې عملیات کیږي هلته خلکو شناخت کارډونه اخستل شوی او په زور د مارچ پر 15 په کې دونکو سرشمیرنه کې د برخه اخستو غواښ ورته سوی دی. هغه سرشمیرنه چې بلوڅ قوم رد کړي دا او په زور ور باندې تپل کیږي. احتجاج کوونکو بلوڅو میرمنو د بشري حقوقو خصوصا له هغه نړیوالو سازمانونو چې د شذو د حقونو لپاره کار کوي غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د میرمنو د جبري ورکیدنو په په مخنیوي کې خپل رول تر سره کړي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ بیا دا تورونه په کلکه ردوي چې ګواکې د بلوڅو په سیمو کې د ځانګړي عملیات سوي وي او په نتیجه کې د یې بېګناه ښځې او ماشومان امنیتي ادارو له ځانه سره وړي وي. انوار الحق کاکړ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په لمسون د بلوچستان د حکومت او امنیتي ادارو په ضد پروپیګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ملتپال سازمانونه له تیرو دوو کلونو راهیسې تور پورې کوي چې په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې مېرمنې هم خوندي نه دي او د امنیتي ادارو لخوا وړل کیږي. د 2015 میلادي کال په نومبر کې هم له بولان سیمې په مرموز ډول د 28 بلوڅو مېرمنو د وړل کېدو ادعا سوې وه، خو د بلوچستان ملیشه ځواکونو په کلکه رد کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
په گردیز کې د کابل بانک له خدماتو خلک ناراضه دي او شکایت کوي چې د دوی ستونزې دغه بانک نشي حل کولای. دوی وایي مجبور دي چې د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره نورو ولایتونو ته ولاړ شي. نور حال له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
په پکتیا کې سوداګر، پولیس او ښوونکي د کابل بانک له خدماتو څخه ناراضه دي، شکایت کوي چې په خپل وخت د دوی حسابونه نشي ورکولی او له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل بانک په داخل او بهر کې د خپلو حسابونو د خلاصولو په موخه په ساعتونو ساعتونو ولاړ خلک خپل ځانونه ازادۍ راډیو ته داسې ورپېژني او د شته ستونزو په اړه وایي.
زه باید ولیم د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم، د مرکز ګردیز د تجربې لسې استاد یم. دا مدرې میاشت ماش نه ده ولا شوی نه ده، بیا نن ماش ولا شو. نن سم ګرال په 5 بجې راغلی یو، ډیر ته واسه 5 بجې رسمیت شروع کیږي. نه بچ مون کله رال دی، بیا ناس هم نه وو سکر، بیا کې نسل بیا په ورپک دوه غور به کار کوي. هر څوک واسطه لري، واسه په شرط دی ورشي واسه کارت پلاس کې پټ ورکی د بلانکای ده، هغه ورکی که څوک واسطه نه لري هغه ته ولاړ گیزر سره دی. ما استاد په 5 بجې راغلم، دا د لس بجې دی، هیڅ ماش نه ورکوي نه خلک پزاوی. نو اته غور په دی، په تو غور په کې دوه غور په پاله دی، ولې مو پختنه نشته؟ که پختنه نه وي نو بیا د کابل بانک د دې طرف د موږ ماش بخکټ کیه معرف ته ورکی په خپل معرف کیه نه وي. بل بانک وی سی یو بانک خونه د څو بانکونه دي، بیا بانکونه کې کار وکي کدي چیرې کوي شنو بیا دي خوښ کوم چې موږ د مسلسل بیا کار وکي.
د سلیمان هم دولت پکتیا مرکز ګرځي سرباز هم دا و بجې تر غره هم د بانک ته تر وسه ده. ما ماش نه در کړی دا تاریخ څه ده؟ زمو ایمه بل ماش ورکه پاتې ده، د بل ماش مولا نه ده، د بانک کار نه کوي، نور دوه غرفه کار کوي، نور د ټول دغه څه ګرځي. کابل بانک ده مرکزی حکومت نه دا خپل مدد چې بل بنګ راته جوړ کی، یا پولیس علاوه کی، ملکی علاوه کی، درکم دی او رقم دی حساب جوړ کی، وس د ټول کارتونه ګډوډ وي، موږ د غلطه ورکه ګرځ.
زه خپل د پکتیا ولایت د کمانډانې امنی د دوام ساترمن مسول دي کرولې ما سهار اختی راغلم په تو بجو تر دا اوسه پورې ما ته ماش نه ملوي. ما د وساتو د پاره رخصت راخسته ده، هم ټول غرفې اتنه غرفې دي په دغه کې درې غرفې کار کی، هم نور دام دغه شی خالی ولاړې دي. وختنه مو داده چې نن څلورشتم 25 تاریخ د زغړم چې خپل ماش په خپل وخت واخلم، خپل وظیفه ته دوام ورکم. هم دغه د ټول غرفې بند دي او موږ ته ماش نه راکول کی.
یوازې د درې تنه نه و چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې خپل ستونزې شریکولې، ډیر شمیر نورو سانو چې کابل بانک ته د پیسو تر لاسه کولو په موخه راغلی وو د دغه بانک له کارونو څخه نارضایت څرګنداوه.
بلې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو سره ژمنه کړې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند له ملي لوبډلې سره چې کوم لوبه اوس روانه ده په دې اړه هم حال درکو. یوسف زدران دغه لوبه تعقیب کړې ده او سره په سټوډیو کې ده. زدران صاحب مهرباني وکړي د لوبه په اړه وروستي جزئیات له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړي.
بلې، همدا تاسو چې ویلې افغانستان شپږم لوبغاړی اوټ شو، اوس وزیدل او تر دې دمه 195 منډي جوړې کړې دي. د شپږ لوبغاړو په سوزیدلو سره دا لوبه د ایرلند او افغانستان ترمنځ په هندوستان کې روانه ده. د افغانستان په کورنۍ لوبغاړي کې البته تر دې دمه د افغانستان زیاتو توپوهونکو عثمان غنی 23 منډې کړې دي، نبی تر ټولو خزلیدلې 55 منډې کړې دي، ورسره شهزاد بیا لاغنه هم خزلیدلې 2 منډې کړې دي په 22 توپونو باندې. د دې لوبې ټاس یا پچا له دې وړاندې ایرلند ګټلې وه، خو د دې په ځای چې بیټنګ وکړي هغوی د بالینګ انتخاب وکړ. لومړی بالینګ ته راغلي، خو تر دې دمه دوی داسې ښکاري چې په دې پریکړه کې غلط ثابت شوي دي. افغانستان ډېر تیز روان دی، 196 منډې جوړې کړې دي او 6 لوبغاړي سوځېدلې دي. د نبی په ځای نوی لوبغاړی کریم میدان ته راغلی دی. ګورو چې دی د نبی سره څنګه سیالي کوي او مخکې پارټنرشپ کوي، ملګرتیا کوي ورسره ځي. خو د ویلو د چلېدې وړاندې افغانستان دوه لوبې ګټلې، لاله وخت خپل جام په خپل نوم نامه کړی دی. ورسره که دا لوبه هم ګټي، د افغانستان ریکارډ به یعنې لا محکم شي، دا چې افغانستان د تیر یو کال ریسې چې څومره لوبي کړي دي لس لوبي کړي لسی ګټلې دي چې تر اوسه په نړۍ کې بل هیڅ ټیم داسې کارګردګي یا کړنه نه ده کړې چې دوی مسلسل د لس لوبي وګټي. بلې او کدا لوبي ګټي یو لسم لوبي ده چې بیا د ریکارډ لا ور سره قوي او پیاوړی کیږي.
او زدران صاحب څو اوره شوی دی او بل دی دغه لوبه چې وس روان پدې کې تغیرات څو یعنی هغه دوه لوبي چې پخوا شوی په مغه سکواډ بیا افغانستان دی لوبي تور داخل شو او کڅ تغیرات پکې راغلي.
بلې تر اوسه 13.3 اورونه شوی دی چې تقریبا دوه لوبي یو نیمه ور لا نور پاتې دی چې کولی شي افغانستان لاخه استفاده ورڅخه وکړي چې خپل هغه هدف لوړ کړي آیرلند لپاره چې تر اوسه پوروم خروان دی او تبن پورستوي کې لوبه لا تیزيږي. دومره تغیرات نه دی راغلي چې باید ویل شي ځکه چې مغه سکواډ چې پخوا لوبیدل او مسلسل لوبي ګټلې او د کرکټ یو قانون هم دا چې کله ټیم تا ته مسلسل لوبي ګټي نو په کار نه د چې تغیرات راولې نو لوبه خروانه ده. تر دې دمه او تغیرات هم افغانستان نه دی راغلي. دا وخت 206 تور سوالې منډه او لا یا اور پاتې ده.
زدران سب ډیر لاند راتوي چې افغانستان نور څو لوبي لري یعنی
لته ورستا د 20 یا شلوري کوم لوبي چې هغه پاتې رسیږي دا ورسته لوبه ده. لته ورستا 15 یو ورځنی لوبي لري 500 او یو ټیسټ لوبه چې هغه د انټر کانټیننټل جام په ترڅ کې کیږي.
bale یوسف زدرانو چې د افغانستان او ایرلند ترمنز د کرکټ ملي لوبډلې چې کومه لوبه دا اوس روانه ده له تاسو سره جزئیات شریکول قدر مویدونکو. وخت په کابل کې د غرمې 2:13 شوې. رحمت الله افغان سټډیو ته راغله او لاند خبرونه په وړاندې کړې.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د افغانستان ولسي جرګه وروسته لیوې ونی وتواني ده چې خپل اداري پلاوی بشپړ کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په بیلابیلو هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او 9 وژل شوي دي. د هلن بلوازد پولیسو په روتردام کار کې د ترکیې قونسلګری ته مخه مظاهرت چاند د اتیت پر کولو هڅه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د ناټو د راتلونکي او د اوکرين د کړکیچ په شمول پر یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبرې وکړي. په جلا شوی جمهوریت ابغازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکنو لپاره خپل رائے کاروي. د انتخاباتي ادارې چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې د څلورو سیاسي ګوندونو 130 کاندیدان سیالي ته ولاړ دي. او په رومانیا کې د شری ناروغي له کبله د 2014 میلادي کال سپتمبر میاشتې راهیسې لږ تر لږه 10 کوچنیان مړه شوي او په زرګونو نور په دغه ناروغي اخته شوي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې لمړۍ نیمایي همدلته پایته ورسیده. له اقتصادي خبرونو وروسته به فرشتنه دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه وایي چې افغان دولت که د زون په کچه هم د سبزیجاتو لوی سړی خونه جوړ کړي د نورو له احتیاج به خلاصي. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه ویان سیام الدین په سرلین نه زادې راډیو ته ویل چې په اوس وخت کې د سبزیو کمښت او لوړې بیې د لوی سړو خونو نشتوالی ده. د خاغلی په سرلی په خبر افغان دولت ورسره په دې برخه کې ژمنې هم کړي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي. خاغلی په سرلی ویل په کابل او ځینو ولایتونو کې کڅه هم د سبزیو لپاره سړې خونې جوړې شوې خو دی وایي چې بسنن نه کوي. د کاپیسا د بيدانا نارو د سوداګری ټولنه وایي چې افغانستان سره د پاکستان د لارو د تړلو لامل سوداګرو ته په لکونه افغاني زیان وخته. د دغه ټولنې وطن غړي حاجی احسان الله نن ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس هم د پولي دواړو غاړو ته د دوی بار زرګونه کارتنه بيدانا نار لمنځه تللې دي. حاجی احسان الله زیاته کړه په شپږو لویو لاریو کې دغه بار انار د پاکستان د سمندري بندرونو لاري نورو هیوادونو ته صادرېدل چې د لارو د تړلو لامل تر اوسه یې سار دي. نو وړي وایي د بيدانا نار وخت ټول 15 ل سورځي وی او په خبرې چې دا وخت ټول په لارو کې د لارو د خلاصون په تمه تیر کړه ده. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای په دې ډول دي. یو نه هڅلې خپلې بوجي پاکستانی وړي یو ل سوابي افغاني، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړي یو ل سوابي 45 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بورا 2210 افغاني، یو درنی منی بوجي وریجا 1400 افغاني او 14 لیټره غوړي یو ل سوابي افغاني. په کابل کې نن هم یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زیر ایرانی تومنه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 613 افغانۍ. کملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتان ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، این برنامه در مورد بیماری قلبی و راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. بله دوست عزیز، در برنامه دکتر صاحب احمد خالد ساحل متخصص داخلی عمومی و قلب مهمان ما هستند تا در مورد این مساله صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان آغاز کنند، گزارشی را که در مورد تهیه شده یک جو با هم می شنویم. دل یا قلب نوع عضو عضلاتی در انسان ها و دیگر حیوانات است که خون را از طریق رگ خونی در دستگاه گردش خون به گردش در می آورد. قلب انسان به طور متوسط حدود 70 بار در دقیقه می تپد. قلب انسان بین دو شش در بدن قرار دارد و به گونه قرار گرفته که رس آن متمایل به سمت چپ و پایین قرار می گیرد. دکتران متخصص می گویند علت درد قلبی در درجه اول کاهش خون رسانی به بافت عضلاتی قلب می باشد، به طوری که عروق قلب نتواند جوابگوی نیاز قلب با اکسیژن و مواد غذایی باشند. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت 6 عامل عمده سبب بروز بیماری قلبی نزد افراد می‌گردد. دکتر اقبال عوامل مبتلا شدن به بیماری‌های قلبی را چنین بیان می‌کند:
کسایی که فشارش بلند باشند، میگه کسایی که چربی خون آن بلندتر باشند، و سیومین فاکتور مرض شکر اگر کسی داشته باشه. عموما مرض شکری که بعد از سنین 30 سالگی از سبب چاقی به وجود آمده باشند. چهارمین سبب کسایی که سیگارت یا از دخانیات استفاده میکنند. پنجمین سببی که از سبب وزن اضافی یا چاقی، نبودن ورزش یا این فیزیکال این اکتیویتی، وقتی که کسایی که ورزش نمیکنه، فعالیت های فیزیکی انجام نمیده، مساعد امراض قلبی می شود.
خوردن دواهای خودسر و مرض شکر نیز از جمله عوامل مبتلا شدن به بیماری قلبی می باشد. دکتر اقبال میگوید احساس ناراحتی در قفس سینه، ضعف و خستگی، نفس تنگی، افزایش تپش قلب و احساس درد در طرف چپ بدن از جمله علائم بیماری قلبی می باشد. با گفته دکتر اقبال، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتران متخصص مراجعه نماید. بر اساس معلومات دکتران متخصص، مردان در مقایسه با زنان بیشتر به بیماری‌های قلبی مصاب می‌شوند و این بیماری نزد اطفال نادر است. دکتر پرویز اقبال در مورد شیوه تداوی بیماری قلبی می‌گوید:
مریض باید پرهیز کند. ادویه‌ها هستند و اگر توسط ادویه صورت نگرفت، عملیات لازمه خوشبختانه در مملکت ما شما صورت گرفته می‌تواند و حتی این نیرک ها اگر بند باشند، توسط عملیات های جراحی پیشرفته حالا این نیرک های قلبی باز میشن و اگر احیانا قلب دیگه کدام مشکل داشته باشه، امراض روماتیزمال قلبی باشه، والوا کدام مشکل داشته باشه، صدر یا سینه باز میشن، مکمل قلب باز میشه و والوپلاستی هم صورت میگیره، یعنی والوهایشان هم تثبیت میشه، تبدیل میشن.
کنترل وزن بدن، استفاده بیشتر از سبزیجات، استفاده کم از روغن و نمک، ورزش کردن یا افزایش فعالیت فیزیکی، ترک اعتیاد و جلوگیری از غذاهای غیر صحی از جمله موارد پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری های قلبی می باشد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755-0790-2035 در تماس شده و سوالاتون رو با دکتر صاحب شریک بسازین و همچنان میتونین همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی را از طریق فیسبوک ریز مشاهده کنین و نظریات و پیشنهادات تان در اوجا در نماین تا ما با دکتر صاحب در میان بگذاریم. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiradio. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد قلب یک معلومات بتین که چی نوع عضو بدن است و چی فعالیت های را انجام میده و چی امراض میتونه مبتلا شود؟
تشکر از شما. در ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکارای بسیار خوبتان و شنونده های محترم شما. قسمی که شما هم در ابتدا گفتین، قلب یک عضو عضلاتی مجوف است. قلب از اعضای بسیار نازدانه عضویت است، یک عضو بسیار مهم که ما به مسابقه پایتخت عضویت، حکمران عضویت قلب میشناسیم. قلب انسان ها به صورت عموم در 98 تا 99 فیصد انسان ها به طرف چپ صدر که ما میدیاستینو میگیم قرار داره. دوی برسه قلب به طرف چپ است و یکی برسه هم به طرف راست. قلب از لحاظ موقعیت یا جغرافیایش یا حدود عربیش گفتیم که در قفسه سینه قرار داره، به طرف چپ مایل است. قبه قلب یا قسمت بالاییش به طرف داخل عضویت و به قسمت بالای عضویت یا صدر و قسمت اپکس یا نوکش به طرف پایین و به طرف چپ عضویت قرار داره. قلب از لحاظ ساختمان خارجی خود دارای همین سه کناره هست، سه وجه هست و همچنان قلب ما شما به صورت عموم اگر شنونده های ما شما بسیار خوبتر بفهمن، از لحاظ ساختمان داخلی خود دارای چهار جوف است. دو جوف بسیار کوچک و دو جوف بزرگ. دو جوف کوچک شما به نام دهلیزا میگیم و دو جوف کلانش هم به نام بطینات میگیم یا بطن یا شکمهای قلب، که هر کدام از اینا، این قلب کدام عضو عجیب و غریبی نیست جز سیستم دورانی ما و شما هست. یعنی رگای خون در قفسه صدر یک کم جا برشان کلان شده، چند دروازه به خود جور کردن، چند کلکین به خود ماندن. نام از این رگ قلبی که بزرگ شده دروازه و کلکین داره ما یک قلب گذاشتیم. وظیفه رساندن خون بر تمام اعضا.
بله دکتر صاحب بسیار تشکر. چطور یک فرد مبتلا به بیماری قلبی میشه؟
تشکر از شما. ببینید که امراض قلبی بسیار مختلف است، ولی چیزی که
زیاد ما
بسیار چیزی که معمول است و امروزه از جمله امراضی است که کشور ما و شما و خصوصا مردم ما و شما از این بسیار فریادشان برآمده و بسیار زیادتر در حالت رشد و نمو هم است. این امراض، امراض اسکیمی قلب است که منجر به سکته های قلبی میشه. امراض اسکیمی قلب که از امراض کشورهای پیسه‌دار هستند، یعنی پولدار است یا ثروتمند است. کشورهای جهان سوم که من جمله کشور ما و شما هم آیسته آیسته به می شامل شدن، یعنی کسایی که زیادتر استفاده میکنن از چربی های نامتوازن و کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن، کسایی که چاق هستن، کسایی که استرس یا تشویش های روحی روانی دارن، کسایی که دیابت یا شکر دارن، این تعداد اشخاص یا سیگارت استفاده میکنن و یا کسایی که الکل استفاده میکنن، اینا همش فاکتورهای مساعد کننده بر امراض قلبی است. ببینین عمو قسمی که قلب خودش یک عضو بسیار نازدانه و مهم است، رگای خونی هم که بر قلب خون میرسانه، اینا هم نازدانه ترین رگ ها هستند، ظریف ترین رگ های خون هستند. در مقابل
بفرمایید دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد سلیم از ولایت تخار روی خط هستند. سلام علیکم سلیم جان. بله فکر میکنم تماسشون قطع شد، ما ادامه میدیم با صحبت خود. بفرمایید.
تشکر از شما. ببینین رگای قلب، او رگهایی که عضله خود قلب را خون رسانی میکنه بسیار جدارهای ظریف داره و در مقابل امین ناباسمانی ها بسیار یا حساس هستند. یعنی هر زمانی چی وقت مریضی پیدا میشه، امین تکلیف قلبی عمومی با شما به نام دردای صدری میگیم، حمله قلبی میگیم، چی وقت اینا پیدا میشه، هر زمانی که توازن بین عرضه و تقاضای خون و اکسیژن برهم خورد، یعنی نیازمندی عضله قلب به اکسیژن خون زیاد باشه اما رگ خون توانایی رساندن از این نداشته باشه. امی اگر
تشکر دکتر صاحب. دوست ما قاری صاحب پشتون البته شنندی همیشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتن ازا خوری سلامون تا تا ورده کن در ازادی را جلد و طول کار کن کارزدون کتا شانس درامه ملمت سلامون ورده کن در ازا موضوع متاکل از ما دکتر ساسوی دیدری پشتین ازی اولا پشتین خمی داره چرا بیماری در قلب چی پیدا کیجه دا یو دول دا سو دا شد سو دول دا سو نو دا او گوم دا بیماری در قلب چی دا ولی دلته ما شش پراپور کې وایي د چې تر شوزو په نور کې ډیر پیدا کیږي، یله چې شي د چې تر شوزو په نور کې ډیر پیدا کیږي او دا په شین پورې هم اړه لري چې نه لري او بیا دا بیماری چیرې په یو ښځې کې پیدا شي او دا حامله وي، آیا پر ماشوم باندې هم اغېز کولی شي که نه شي کولی؟
بسیار زیاد تشکر پشتون صاحب. شما از طریق رادیو بشنوین، دکتر صاحب به شما پاسخ میگه. بفرمایید
دکتر صاحب. سلام علیکم. تشکر از شنونده خوب ما و شما. اولی که اینا گفتن که امراض قلبی یک نماز چند نماز، امراض قلبی متصال مختلف است. ما امراض ولادی قلبی داریم و امراض کسبی داریم. یعنی میتونیم امراض ما کاتگوری بکنیم، یکی امراضی است که امراض اسکیمیک قلب، که امروز موضوع بحث ما و شما بسیار زیادتر است، یعنی نارسایی خون یا بندش رگای خون. دوم
امراض هستند، امراض قلبی ناشی از بلند بودن فشار خون هست، کلان شدن قلب دیگه مرض هست، جدا است. جمع شدن مایع یا او در داخل قلب، پشت قلب دیگه مرض است که ما پریکاردیال افیوژن یا پریکاردیتیس یا التهابات میگیم. التهابات پشت قلب، مثلا التهاب پشت داخلی قلب، پشت متوسط قلب، التهاب پشت خارجی قلب، یعنی امراض انتانی قلب، امراض ولادی قلب. امراض ولادی مثلا سوراخ های قلبی، اگر یک سوراخ باشه بین دو بطن، اگر سوراخ باشه بین دو عضین، یا امراض ولادی که قلب میتونه که جاهایش تغییر خورده باشه، قلب یک کس به طرف چپ نیست به طرف راست هست، یا یک شریان های بزرگ قلب میتونه جاهایش تغییر خورده باشه، این امراض ولادی هستن. و یا اینکه بی‌نظمی های قلب، یعنی امراض برقی قلب، شورتی ها در لینای برق قلب رخ میده، بی‌نظمی های قلب پیدا میشه که بسیار امراض کشنده هستن. منال میتونه که امراض قلب بسیار مختلف باشه، هم میتونه عوامل کسبی داشته باشه و هم عوامل ولادی داشته باشه. و اینکه چرا آفات قلبی پیش مردا زیادتر دیده میشه؟ سوال دوم شنونده ما شما، چون مردها زیادتر سیگارت استفاده میکنن.
به احتیادم روی دارم.
مردها زیادتر معتاد هستن به مواد مخدر، به الکل، به سیگارت اینا. دو، مردها زیادتر در معرض استرس هستن، فشار فیزیکی بالاش هم بسیار زیاد است. مردها زیادتر در معرض استرس هستن، فشارهای روحی روانی، غم روزگار، رزق، خانواده، همه بالای مردهاست. خانم‌ها که اینقدر از این ناحیه مشکل ندارن. دیگه مشکلی بسیار زیادی است که در نزد خانم ها خداوند یک چیزی بسیار خوبه به اینا خلق کرده که ما به نام هورمونا میگیم، هورمون استروژن. این هورمون استروژن تا سن 45 سالگی یا 50 سالگی که خانم ها از لحاظ فعالیت های جنسی فعال هستن، این هورمون ها جلوگیری میکنه از امراض قلبی. یعنی هورمون ها امروزه یک امپول از این هورمون اگر شما بگیرید، یک ماه شما این هورمون رو بخرید از بازار، 50000 60000 افغانی شما مصرف میشه. اما این مفت رایگان در وجود شما ایده خداوند خلق کرده، غده هایی تولید میشه، رگای خون باز نگاه میکنه. اما زمانی که بعد از 45 سالگی و 50 سالگی مرد و زن هر دو برابر میشن، بعد از اینکه اینا از لحاظ فعالیت های سکشوال یا جنسی غیر فعال میشن، یعنی از سن تولد و تناسل باز میمانن، مرد و زن امراض قلبشان برابر میشه، چرا که امی هورمون اینا ندارن دیگه، این هورمون قطع میشه پیش از اینا. بنان این فقط مونتنی چیز امی هورمون های استروژن.
یک جزء سوالشان مانده، دو سوال سوالشان میریم بعد از اردوش یک بار جواب بدین. افغان صاحب سلام علیکم.
من حتما لغوان از اولیت خوز و طول سوری صبری به شما در تماس استم.
افغان صاحب بسیار زیاد خوش آمدید. بفرمایید بگوین سوالایتان.
دو سوال دارم. اول سوال ما این است علائم مرض قلب چیست؟ سوال دوم ما این است وقتی که انسان به مرضی قلب مبتلا شد از کدام اعشاب پرهیز نماید؟
آها، بسیار زیاد تشکر افغان صاحب، سلامت باشین، روزتان خوش. بفرمایید دکتر صاحب. اول سوال پشتون صاحب پاسخ میدیم، گفتن زنان حمله اگر به بیماری قلبی مبتلا باشن آیا با طفلشان تاثیر میگذاره یا خیر؟
بسیار خوب، ببین امراض قلبی در جنین حاملگی مختلف است. اینا کدام امراض؟ اگر در صورتی که امراض والولر داشته باشن، شنونده هم باید بسیار دقیق باشن، اگر والای قلبشان خراب است، وال قلب اگر خراب باشه متوجه باشین که در صورتی که متوسط و خفیف باشه چیز مشکل نداره. اگر در واقعاتی که شدید باشه برای خانم اجازه نیست که حمل بگیره. و اگر حمل داشته باشه باید که به این به شکل بسیار وجه احسنش خاتمه بده در سنتر بسیار پیشرفته، به خاطر از اینکه امکان یعنی عواقب بسیار ناگوار داره. و یا بزرگی قلب، اسایی که قلبشان کلان است، به اینا هم اجازه نیست که اینا باردار شون. و اگر داشته باشن هم اینا هم باید به سنترهای بسیار مجهز باشن تا هر لحظه زمانی که طفل بزرگ شده میره عواقب یا کامپلیکیشن های بسیار خاص از خود اختلالات بسیار ناگوار از امراض قلبی پیشان موجود می باشه. یا کسایی که امراض روماتیزمی قلب دارن، اینا هم منان در ابتدا خبر از اینا اجازه نیست تا اینکه حمل بگیرن، باید تداوی بسیار مناسب شون و یک کنسولتیشن یا یک مشوره همه جانبه دکتر قلب و دکتر نسل ولادی رو میخواد که نزد اردو متخصص برن مشوره در صورت بگیره و بعد از اینا حمل بگیره.
بله.
این مرا موضوع برادران دیگه ما که سوال کردن که علائم.
بله علائم. بله.
همو قسمی که برای هر مرض نشانه هاست، اعراض است، در امراض قلبی هم علائم و نشانه های وجود داره که دکتر برش واضح میسازه که اینمی شخص دچار کدام مرض باشه. خصوصا مرضی قلبی چیزی که بسیار شایع است، مهمترین علامت بر امراض قلبی که ما بفهمیم او درد است.
در خود قلب
درد قلبی، یعنی کلانترین نعمت در وجود انسان درد است. وجود ما قلب ما شما زبان نداره، چطور قلب وقتی مریض میشه بیای بیان بکنه بگه مرا پیش دکتر ببرین؟ پس یا میده یا شش، هر قسمتی اگر یک مرض آفت برش میرسه یک زبان عمومی عضویت ما و شما داره که او درد است. درد بزرگترین نعمت است. هر زمانی که قلب آفت میبینه، زمانی که امی قلب دچار آفت دچار مرض میشه، بزرگترین نشانه از این درد است. درد قلبی، شنوانده ما بسیار متوجه باشن که درد قلبی از قسمت چپ سینه شروع میشه. این درد میتونه که اگر امراض قلبی کم باشه، خناق صدری میگیم، گرفتگی های صدری میگیم که اونقدر قابل تشویش نیستن، یعنی حمله قلبی نیست، در این صورت میتونه 2 دقیقه 3 دقیقه دوام کنن، در وقت فعالیت فیزیکی دوام میکنه، پس دوباره کاهش پیدا میکنه. اما اگر دردای حمله قلبی باشه، در این صورت درد مدتش از 20 الی 30 دقیقه زیاد میباشه، میایه به شانه چپ، میایه به قسمت پایین زناخ، میایه به بازوی چپ، با بازوی چپ میه و بالاخره میره به 2 انگشت، انگشت کوچک و انگشتی که ما انگشتر میگذاریم،
بله،
انگشت حلقه. تو اینجا درد مسیر درد همین قسمت است و با همراه با این درد یک عرق بسیار سخت پیش مریضا موجود میباشه و مریضا چشمشان چرخش میکنن، زوفیت نسجان پیدا میشن و متوجه باشن که درد قلبی درد ساده نیست. تا حال هیچ کس تصور نکرده و احساس نکرده درد قلبی ده. درد قلبی درد بسیار شدید است. هر کس احساس میکنه وقتی میگه درد قلبی، به این معنی که بعضی مریضا میگن که در قلب ما بالای سینه ما کور مانده،
گرنگ
است، یا بالای سینه ما موتر را میره. موتر هم موترای کوچک نیست، کرولاوینا، موترای تراکتور اینا، این یا کس با سینه ما با چاقو یا کارد میزنه. این دردی است که در امراض قلبی میباشه. یعنی مهمترین علامت
درد
قلبی هست و بعد از این چیزی که هست ما میتونیم که بعد از این که ما این چیزی است که خود مریض میگه، عرض از شکایت مریضا هست.
دکتر سیب بعدن به چیزی سوال پاسخ بتین. از بلا دوستم از روی خط هستن از ولایت هلمند. بله سلام علیکم.
دبرم دا زما یو بچی دی درد مریضی دی او دور می هندستان ته ور عملیاتو نه ورته کړی دی. د مور په نس کې دا مشکل ورته سوی دی، نو چې دا د څکم لا مریض دغه مشکل ورته پیچی دی.
کوم سوال ندارین ډاکټر صاحب؟
څه وخت است؟
بله طفلتون چند سال است؟ بله طفلتون چند سال است؟
په پښتو باندې خبره سره وکړه چې شو پوهیږم
پښتو. څو کلن دی تاسو ماشوم؟
دا اوس دا ټول کار دی خو د مور پنس کې دا مشکل ورته درته وي. دا چې د مور پنس ورته دوه هندستان ته ویل یم چې تاسو مور کړی چې دا کوم باندې سره دا مشکل ورته درته وي.
اوس څه مشکل لري؟
سرور دا سره یو دوه وانو نه کمزوري یو هغه کې بند دګر بشم مشته وو دا مشکلات درلوده.
ښه ښه سم دا ورو.
بسیار زړه تشکر برادر، بفرمایئ ډاکټر صاحب.
سلام.
سوال قبلی را مونده بوده.
پرهیز گفتن برای مریضای قلبی، چیزایی که پرهیز بکنن بسیار متوجه باشن که گرچه امروز نسبت به امراض چون از لحاظ تغذیوی کدام سرحد بین غذاها برای مریضای شکر یا امراض قلبی، به خاطر از اینکه دنیا امروز بسیار بالای لذت ها، بالای گرفتن غذاها، بالای از اینا بسیار فوکس دارن، نمیگذارن که مریضایشان غذاهایی که بسیار برای اینا ملذذ است، لذیذ است و بسیار خوشایند است، اینا رو دور بسازن. به جای از اینا برشان دوا توصیه میکنن. به هر صورتش بازم چون در کشوری هستیم که ما شما زیاتر کشور فقیر هستیم، متوجه باشن کدام غذاها را استفاده نکنن. اولا چربی، میفهمین شما که چربی مضر هست، چربی های خصوصا زنجیره های بسیار کلان داشته باشه، روغن هایی که استفاده میکنن از بازار، روغن های جامد، البته چربی را استفاده کنن به اندازه، نه اینکه قطع بکنن از غذاهای خود. دوم چیزایی که نمکیات، از نمکیات کمتر استفاده کنن در امراض قلبی. سوم چیزایی که استفاده میکنن زیادتر مایعات استفاده نکنن، خصوصا کسایی قلبشان ضعیف است. و از استرس و دخانیات، خانیات یعنی سیگرت، الکل و مواد مخدر، همه از اینا را اگر هر لحظه پیشانه، در صورتی که امراض قلبیشان هنوز بالایشان حمله قلبی نامده، سیگرت خود را روز دفتن قطع کنن. اگر بالای کس حمله قلبی آمده، متوجه باشن که چی کسایی که معتاد هستن اعتیاد دارن به الکل، به سیگرت، به تنباکو، به هر چیز، بعد از حمله قلبی اینا دفتن قطع نکنن، آهسته آهسته در مدت 2 ماه 3 ماه میتونن که سیگرت اینا چیکنن قطع بکنن. و چیزایی که بسیار ناراحت کننده است و بسیار ساده است بالای سفره ما شما این باشه، مثلا خوردن چای سیاه، چیزی که در خود بسیار زیاد مواد مخرج برای رگهای قلب داره، امینوفیلین داره، تیوفیلین داره، نیکوتین داره، در خود چای سیاه سیگرت است، از اینا نباید استفاده بکنن. پس چیزایی که پرهیز بکنن و چیزهایی که بکنن اینا هم داشته باشن که باید اینا روزمره بسیار باشه، وجه اصلش هر هفته و مدت 3 روز بعد 30 دقیقه تا 40 دقیقه باید اینا پیاده گردی بکنن، ورزش بکنن، غذاهای بسیار سبک استفاده بکنن، یعنی غذایی که استفاده میکنن کسایی که مریضی قلبی دارن، غذاهای سرزمین، غذاهای زراعتی که در کشور ما شما مروج است، سبزیجاتی که با برگای سبز هستن، پالک، گندنه، فاصلیه، بامیه، مثلا مواد پروتئینی، نخود، لوبیا، از این چیزا چیکنن استفاده کنن. و گوشت چیزی که بسیار مهم است، بسیار مریضای قلبی میگن ما گوشت نه بخوریم، گوشت سرخ نباید استفاده کنن، خصوصا ما گوشت رو هم میگیم یعنی گوشت گاو، از اینا استفاده نکنن. گوشت سفید میتونن استفاده کنن، گوشت ماهی و یا گوشت مرغ. مثلا یک توته ماهی، یک ماهی لخمه که به اندازه یک کف دست ما شما باشه، میتونه تا 30 الی 40 روز کنترل بکنه چربی خون از اینا رو. بنان میتونه. و از چیزایی که دانباب است، از اینا میتونن که چهارمغز استفاده بکنن، که روزا دیده شده که چهارمغز بسیار ماده خوب هست، میتونه که جلوگیری بکنه از بلند رفتن خود چربی خون و جلوگیری کنه از بندش رگهای قلب. دیگه از چربی ها از دانباب استفاده کردن نمیتونه. و بالاخره از میوه‌جات، ویتامین ها، خصوصا ویتامین B12 و ویتامین B9 و ویتامین C، اینا مواد هستن که امروزه حتی در رژیم تداوی مریضای سکته های قلبی اینا و امراض قلبی شامل است.
بله برادر، دیگه واسه خاطر تفکر
برادر زنگ
زده بودن میشه پاسخ از اینا رو
در سنینی که طفلک از اینا قرار دارد، در سن چون امراض ولادی هست زیادتر، طفل از اینا میگه دو بار عملیات هم شدن، احتمال بسیار زیاد که امراض ولادی یا امراضی که یعنی از رحم مادر گرفته باشه اینا رو، سوی اشکال در رگهای قلبشان بوده، رگهای قلبشان باریک بوده، اینا دو بار عملیات شدن به خاطر از اینکه مشکلشان خوبتر شه. حالا اینا ضرورت ندارن که به کشور هندستان یا پاکستان برن، بسیار راه کوتاه تا کابل تشریف بیارن، تمام عملیات های قلبی امروزه چیزی که در هند و پاکستان و کشورهای دور از مرز ما شما میشه، امروز امکاناتش هست، باید یک چکاپ شود طفل از اینا، بعد از اگر ضرورت بود برای تداوی، اگر نبود پس آرام آسوده زندگی بکنند در قوار خانه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد از بگین که افراد بیشتر در کدام سنین به بیماری های قلبی مبتلا میشن؟
تشکر از شما. ببینیم که پروسه اصلا امراض قلبی طوری است که امراض اسکمیک قلب، که خود پروسه جمع شدن چربی به رگای خون و کلسیم به رگای خون و نمکیات به رگای خون از 20 سالگی شروع میشه،
جذبش
از 20 سالگی شروع میشه بر رگای خون. این تا مدت زمانی که میخواد رگ بند بسازه 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال در بر میگیره. بنان اگر یک شخص جوان 20 ساله میاد که میگه من درد میکنه صدر، ما و شما بسیار خاطر جمع باشیم که مرض قلبی دیگه دیده نمیشه. اگر یک 30 ساله میاد در صورتی که با زمینه های مساعد کننده پیششان باشه، ما متوجه باشیم، یعنی یک کسی که 30 ساله هست پیش امراض قلبی نیست، اما در صورتی که همین 30 ساله سیگارت میکشه، 30 ساله شکر داره، 30 ساله به مواد مخدر آغشته است، 30 ساله فعالیت فیزیکی نداره، وزن از این شخص 30 ساله 100 کیلو است، 90 کیلو است، 120 کیلو است، بنان در این نامه تان دیده شوه. پس نظر به فاکتورها، زمینه های مساعد کننده اش ارتباط داره. اما به هر صورت امراض قلبی بعد از سن 45 سالگی هست،
بیشتر
بعد از سن 45 سالگی و نزد خانم ها بعد از 55 سالگی،
بعد از 55 ارثی هم می باشه.
بله، یعنی کسایی که امروز ارثیت هم نقش داره، کسایی که خانواده هایش خانواده درجه اول از اونا نزدیکشان پدر، مادر، برادر، خواهر دچار امراض قلبی بودن، احتمال بسیار زیاد از نزد اینا هم امراض قلبی وجود داشته باشه، یعنی ارثیت هم نقش داره. میدونه که سبب امراض
کدام نوع می بیماری های قلبی زیاد خطرناک کشنده است؟
کشنده ترین نوع امراض قلبی بینین در سنین مختلف فرق میکنه. در صورتی که یک سوراخ قلب در نزد طفل موجود میباشه، اگر امی سوراخ قلب در نزد طفل هست، سوراخ اندازش کوچک است مشکل نیست، اگر اندازه بزرگ است یک واقعی عاجل است، باید سوراخ پینه شوه، بسته شوه. اما در نزد کاهلا، در نزد بزرگا باز امی که ما شما میشناسیم سکته قلبی میگیم، خطرناک ترین مرض است. سکته قلبی زمان پیش کسایی پیدا میشه، دفعتن میگه درد پیدا شد اینجا. متوجه باشن که این مرض بسیار خطرناک است. دفعتن قبل از اینکه در اکثر کشورها در امی افغانستان هم از 100 مریض 50 دانش از خانه تا شفاخانه از بین میرن، 50 تاش 50 دانه دیگه باقی ماند، رفت داخل شفاخانه، 25 دانه از این داخل شفاخانه کسایی که بسیار کلانکاری میکنن، برایشان میگن که شما متوجه باشین عقل ندارین، شما تشناب برین به بدرف برین. اینا میگن ما چطور داخل از بت سایت یا از کمودای نزدیک بت استفاده کنیم، اینا میگن نمیکنیم. وقتی میرین 25 دانه از اینا 20 دانه داخل دهلیزای شفاخانه یا داخل دستشوی افتیده از بین رفتن، میمانه 25 دانه دیگه از اینا، 25 دانه دیگه از یاد درست کنترل شون تا 5 روز، 10 روز، یک ماه خطر
کنترل بشه عبور
شود، بازم اینا در یک سال در حدود 10 الی 15 تا از هم از بین میرن. یعنی سکته قلبی مهلک ترین مرض است که امروز متوجه باشین شما که 13 میلیون نفر تنها در امریکا از این مرض رنج میبرن، 13 میلیون که 7 میلیون
از اوایل ابتدای بیماری از چطور است که بفهمم که متوجه شو که حالت برش پیش میآید؟
آهسته آهسته در ابتدا پیش از این مریضا، یعنی اول زمینه های مساعد کننده پیشان است، هر کسی که دیابت شکر داشت بفهمم که آیندهش سکته قلبی هست متوجه باشن، هر کسی که چاق بود بفهمم که آیندهش هست اگر اینا کنترل نکنن، هر کسی که غذاهای نامتوازن میخورد آیندهش متوجه باشن، کسایی که سیگارت استفاده میکنن با دست خود خود هلاک میکنن، به این معنا با هر
ورزش چطور
با هر نخ سیگارتی که اینا استفاده میکنن متوجه باشن که هر روز رگ خون یک رگ بسیار
پوشش جدارش بسیار نرم است، نازک است، شیشه و سیقلی است. شما با اینمی سیک دو نخ سگرت مثل عزیز که شما با چاقو با رگ خود میزنید. وقتی رگ زخمی شد اونجا جمع میشن ما چربی ها، آهسته آهسته بند شدن. اینا کسا انتظار از این داشته باشن که 50 سالگی و 60 سالگی بالای از این حمله قلبی میاد. البته همیش نه، اما 80-90 درصدشان.
بله.
داجستید. منون وقتی امراض قلبی اولی کلانترین نشانی از همین درد است. درد در ابتدا کم میباشه. مثلا امسال سال 95 است، دردشان کم است. وقتی درد کم است میگم ما یک پیاده که را میریم کم درد پیدا میشه. سال آینده می کمک یک بودی همین زمانی که بسیار پیاده در لباس پوشیدنم درد پیدا میکنم. سال آیندهش میگم اگر در خانه بسیار داخل خانم را میریم درد پیدا میشه. سال آیندهش ببینین که شما در حالت
نشسته
و حالت استراحت حتی لباست میپوشه، اگر لباس شما اندک تنگ میباشه احساس درد پیدا میکنه. و بالاخره درد طوری میشه که در ابتدا یک دقیقه دو دقیقه یک سه چهار ماه بعد درد پنج دقیقه میشه، بالاخره درد ها میرسه به ده دقیقه که ما این آنجین میگیم یا خنقهای صدری، گرفتگاه صدری. بازی گرفتگاه صدری باز یک سرحد است، علامه خطر است. هر زمانی که امی گرفتگی رنگ بندش رگ ناثابت شد او طرف دفکت میره به طرف سکته قلبی، دردها باز دوامدار میشه. دیگر راه و علاج از این دیگر جز این که یک سنتر بسیار مجهز باشیم که راه باز شد و پیوند شد و تداوی شد و راه قلب باز شد و سکته قلبی رفت.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. حالا نزدیک میشیم به خبرها، بعد از خبرها انشالله بازم دوباره سوالی داریم در این مورد مطرح میکنیم. شنونده عزیز برنامه صحت ادامه داره، در بخش دوم باز هم دکتر صاحب احمد خالد سهیل در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما در مورد بیماری قلبی پاسخ بگوین. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و نظیفه محبوبی خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.